کی دغه سزای نو دی چپاغي کی زبانان کولی شي چې د سره خلا سره وکي د درام قدم کی د زبان کلیزه په کلمان منزل کیږي د کوجدې مراسم په کلمان منزل کی هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې منزل کیږي
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د چمن نه وو چې چا زګدنه ورځ بوا یا د چا نمزدی وا نو هغوی به خپل کور کې بدغه غل منزل اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو خوند هم خولو
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د میکس سره وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور ځینې ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوځ کې څه وسته شي بیا د پرکوته د سترې ځینې کې په شپو ترسو او خپل سات تیرو
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر زوخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګري بنډارونه پکې کوي نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپ دا ښه خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني د ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوسته مو د کافي شاپونو په اړه د نجیب الله الخیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسه اشناوي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتې ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي سولې سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې د چای د چولو دود په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوده یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړی.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روزمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر ما کا وچی لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمې لا په قدیمی او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کا وچی لاړې، هر څه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر یې آزادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا عابدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمي او ډکه ډکه پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځای اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، ځمکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کوم اداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بار ګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړي. علماء ټول تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده. چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات او بریاوی تجربه او پیشي پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطر لیکنې لپاره یو شمیر وړاندې سونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطر لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب دا دی چې د جنو شیرونو او لندو کې سو پڅیر لیکل مکوي چې ل انجامې نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د وی ش پیشي په واره کې چې بل ته شفاهي ډول کې سکو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان دا سینه کوي چې وکسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کره کتون کې وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې مشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په روسي کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي کنه.
نوې کارونه ستاسو او وی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته، یعنی دغه اوسنداره کوم دي چې کله یو نندارتون یو انزوریا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې لدی سي نندارتون جوړ سي نه شي نشه ولا، یعنی تر نندارتون له مخه به نشي کولای دا نشر.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه سکول سیستم څو موکار نه بشپړ سوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کوله.
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غره یم، تقریبا شپږ کال کې. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزات صاحب ده سی د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړ، یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند سی وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډیری هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغه برخې سره د لاندې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسی، مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز مختبیایی
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمنی د حکومت له خوا مرسته کیش.
په دې سیدا ول مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیم مرسته ورسره وسی، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سات او دغه د جواز لري زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کیږي، ځینې مواد برابرې دي هغه په پښتو ژبه. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونو مدیریانو شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې د داب کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
تر نکسه که ستاسو شخصي کارونه تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لاري بیل دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو، څنګه همداسې نه ده؟
یو په دیشه دیشه دلته جرمنی هری واقعي سره مخ کیږم، له هر یو برخورد سره مخ کیږم، له پیښ سره مخ کیږم. د مستقیم وطن را یادېږي، هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، ما څنګه دوره تېره کړې.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوې او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کېږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوې، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادې وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دې ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښایسته پکې راځي، د هغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم تر نقش صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامي کې کرکټر سره، ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لما سره په خبرو کې لما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی، چې د دې استقامت ده په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې، دی دا هیڅ لري چې زما زرا لوی سوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي، چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه اساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
استقامت موضوع تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کېږي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي، که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته اوس للویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدئ؟
نخه
یعنی خپل د چرګ د پښه رسم. لا 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 نخښه مطلب دسته په یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو یو لیکنه کې هم که په شیر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کوي سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په امغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې مثلا په انځورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیرې انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې کومه کې فیګور داخلي فیګور د انسان پوره بدن شي یا د ځینو نورو شانو کامل تصویر وي انته د مثال ک په یو لاسونه فکر عزیز دی عادي د انسانانو په یو لاسونه نه فکر اسو هغه د بهترین ځای دی چې د فکر خط کې وکړم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولې د چر په شی سره دی چې ونه مادمینګي چې دا ونه ده او دا د چر په په دوه ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدون کې دا درکوي سه نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان په شی ولید چرګ دی امغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه مزهن ترغله بیرته خاطره صریح بیان دی کچیرته خاطره څوک د سی ولي کی لکه خاطره سی ویني نو خواند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مده غړخت ور پام سی ودی ور پام ورته کړی دی
خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اش ته ما د خاص پام نه کړی یعنی واګه کومره ده چې هغه چې ما دې 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 کتلې مې دې هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی د سي احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافي دکان ولید د کافي دکان هي شایسته جوړ کړیو او د شایسته ته معلومه نه ده څه ده لیکن کچيري دغه دکان د رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات درس ورکړی وي چې د کافي دکان مختمه سپشمې وتخنی دي او د کافي بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشنه چراغته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلک د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات
بله
تصویري خو ځینځو هم چې تصویر نه پکې هغه په هغه صورت کې مستون کوي خپل نسجنې اخستای په خاطر کې چې زه مثال خوښنه سوي ما یا مثلا په کوم ځای کې ډېر زیات خپه سوي ما یو مرض پر ذهن می ډېر فشار راغلی یا مثال په کوم ځای کې می ډېر خندلې دي هغه ټول کران غاړه ما ورن وښتي نه دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه د ست ست لري خاطره لیکل اغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسي زما مطلب داو یعنی کچيري تاسو یې سه مخکمه د کلمت اشاره مثلا ډیر مزرو پتانګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکې ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطر کې موږ شان ته پام کړه
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر سپسي تو ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې کلیکلې دي یا ولې دا ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انځورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زه په خاطرو کې دي چې وایم چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستې نه دي البته دا اماتور انځورګر سي ده دا هم ډېر په تخنیک کاروي یعنی دا هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنګونه پر خپل ځای وکړی که کایسته کمپوزیشن ورته جوړی ټول مسایل ورته جوړی خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دی یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دی
لا اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکه سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.